سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د شپې نه بجدي د خبري خبرونه تموز فريد سيال د قدر جلالوف د تخنيكي چارو په سمبل اختر علیکم خبرونه په خبرونو پیلو د طالبان د حکومت ویان زمیلا مجاهد د پاکستاني چارواکو هغه ادعا ورت کړی دي چې وایي د هیواد په روستیو نام نه یو کې افغانان ښکیل دي. ښاغلی مجاهد نن پر ټویټر لیکلی دی چې د بیلابیلو پاکستاني چارواکو لخوا په دغه هیواد کې د امنیتي وضعیت په اړه پر افغانستان لګول شوي تورونه ردوي. ښاغلی مجاهد زیاته کړې ده چې د دوی حکومت هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر خلاف وکارول شي. د طالبانو د حکومت ویاد دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې بیلابیلو پاکستاني چارواکو په وروستیو کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت تورن کړی دی چې تر واک لاندې سیمو څخه یې په پاکستان کې بریدونه کیږي. په دې لړ کې روسي سرګندونې په بهرنیو چارو وزارت کې د پاکستان د دولت د وزیر هنرباني کاروي چې ادعا یې کړې د پاکستان پر وروستیو نام نه یو کې افغانان ښکیل دي او په دې اړه یې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره شواهد هم شریک کړي دي. اغلی هنرباني کاره پرون لیو پاکستاني ټلویزیون اچ سره په امریکا کې ویل د بریدګرو له طبیعت څخه ښکاري چې افغانان دي. اغلی کاره په خپل امریکا کې دا کړې ده چې د پاکستان په نام نیو کې ځینې هغه افغانان هم لاس لري چې په روغتیا ویزو دغه هیواد ته ورغلي دي. له دې وړاندې د پاکستان صدر اعظم شاه عباس شریف ویلي وو د طالبانو حکومت پاکستان ته د ترهګرو د ننوتو مخه ونیسي. د طالبانو حکومت د امام خمینی د مرستو د کمیټې دفترونه په کابل، هرات او مزار شریف کې تړلې دي. پیران کې د جماران خبري اژانس راپور کړی دی چې د دې کمیټې دفترونه یو میاشت وړاندې په کابل کې او درې ورځې وړاندې په مزار شریف او هرات کې تړل شوې دي. د راپورونو پر بنسټ د دې کمیټې دفتر لا د نیمروز ولایت په مرکز زرنج کې خلاص دی. تر اوسه د دې دفترونو د تړل کېدو علت معلوم نه دی او د طالبانو حکومت هم په دې اړه څه نه دی ویلي. د راپورونو پر بنسټ د امام خمینی د مرستو تو کمیټه د کار او ټولنیز چارو له وزارت سره ثبت او اقتصاد وزارت یې مالیه ورکوله. د دې کمیټې دفترونه چې په افغانستان کې د کار کولو کلونو تجربه لري ویل کیږي د طالبانو په تیره دوره کې هم تړل شوی و. د افغانستان او قزاقستان ترمنځ درې ورځنی اقتصادي غونډه نن په اسانۍ کې پیل شوې ده. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت وایي 150 تن افغان چارواکي او سوداګر د غونډې ته وربلل شوي دي. د دې وزارت په خبره په دغه کسانو کې هیڅ داسې کس نشته چې د نړیوال لخوا د بندیزونو په لیست کې شامل وي. د طالبانو د سرحد او سوداګرۍ وزارت بیا وایي د دوی د سرپرست وزیر نور الدین عزیزي په مشرۍ پلاوی د افغانستان او قزاقستان د سوداګریزې نخلیدیات دغې غونډې ته ورغلي دي. د دغه وزارت په وینا د غونډې مقدماتي مراسم پرون چهارشنبه پیل شوي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال قنات تومش ویلي دا اقتصادي غونډه به د طالبانو په وړاندې د دغه هیواد پر هغې دریسې هیڅ اغېز ونه کړي چې دوی د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. تر اوسه د قزاقستان له حکومت سره د طالبان د یو ترهګري سازمان په توګه ثبت دي. او د چین په پلازمینې بیجینګ کې د سیلابونو د راوتلو له امله تر دې دمه لږ تر لږ 20 مړه او تر شپږ ویشتو ډېر کسان نور بېدرک شوي دي. په بیجینګ کې د وروستیو ورځو سختو بارانونو د اندازې له پله وسلو څلوېښت کلونو کې په دغې ښار کې تر ټولو زیات اورښت بلل شوی دی. د پیکینګ د هوا پیژندنې د ادارې د اعلان پر اساس د شنبې د ورځې تر اوسه تر پرون سهاره پورې په دغې ښار کې 244 ملي متره زیات باران ورېدلی دی. خبرونه مو واوریدل وړاندې درته د مطالب لرو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل د دولت په چارو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هنارا بانی کر ویلي دي چې د پاکستان په وروستیو نام نیو کې افغانان ښکیل دي او په دې اړه یې شواهد هم د طالبانو حکومت سره شریک کړي دي. په دې اړه چې ولي اغلی کر د غیدا کړي ده وړاندې په درته راپور کې تفصیل ولرو. له دې سره جوخت به د پاکستان په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا ویلي دي چې پولیسو تیر شپه په دغه ښار کې لسګونه افغانان نیولي دي او نن سهار یې بیرته د پیسو په بدل کې خوشي کړي دي. وړاندې مو په راپور کې د افغانانو سره هم خبرې کړي دي. په دې اړه به هم راپور واوري چې د طالبانو حکومت د امیر روغتیا وزارت ویلي چې د سپینو تور زیړي د زیاتېدو د پیښو په پیښو کې البته زیاتوالی راغلی دی. همدارنګه کونړ ته به هم ورشو چې د کرنې او مالدارۍ وزارت مسؤولین ویلي دي چې په دغې ولایت کې د کیلو لپاره ځینې سیمې مساعدې دي.
او په ګرمو سیمو کې لکه څوکۍ ولسوالۍ، نورګل او اسدآباد، سرکانو، دا ټولې مناسب دي د کیلو د روزنې او د کیلو د ترتیب لپاره.
په دې اړه به هم در سره پوره لرو چې ډونلډ ټرمپ نن محکمې ته د قاضي په وړاندې حاضرې ده، دا چې تور باندې څه دی وروسته به د خبره ورکو ولرو. نور مطالب هم لرو، ملتیا مو غواړو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشه. د دولت په چارو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وزیر هینا رباني کړې دا کړې ده چې د پاکستان پر وسته یو نام نیو کې افغانان خکیل دي او په دې اړه په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره شواهد هم شریک کړي دي. د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف دفتر هم په اعلامیه کې ویلي دي چې د بلوچستان ایالت په پوځي چاوڼۍ برید کې د افغانانو د خکیلتیا خبره کړې او د طالبانو له حکومت یې غوښتي دي چې په خپله خاوره کې دي د هغو ترهګرو مخه ونیسي چې له پولې بهر نامني رامنځته کوي. تفصیل د همین هیواد په دې راپور کې
د دولت په چارو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ادعا کړې ده چې د پاکستان په ورستیو نام نه یو کې افغانان ښکیل دي. هینا رباني که هر پرون له یو پاکستانی تلویزیون آج سره په مرکه کې وویل د بریدګرو له طبیعت څخه ښکاري چې افغانان دي.
شواهد نشنلټیز هم
شواهد طبیعت دی. په ډیرو روپې خو کې موږ ځنګړي شواهد لرو چې شریک کړي مو هم دي. زه دا وایم چې د دې پیښو شاته افغانان دي.
جی افغان نشنلټیز دي.
اغلی که هر پخپل مرکه کې ادا کړی چې د پاکستان په نام نه یو کې ځینې هغه افغانان هم لاس لري چې په روغتیاي ویزو د هیواد ته ورغلي دي. خو تر دې مخکې د پاکستانی چارواکو د ورته ادا په جواب کې د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی ویلی وو داسې شواهد نشته چې افغان کډوال د پاکستان په نام نه یو کې لاس ولري. هینا رباني که هر هم داشان ویلی چې په افغانستان کې د حکومت له بدلیدو وروسته په پاکستان کې د بریدونو شمیرې ډارونکې دي. په ورته وخت کې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم د پوز لمشر سره پیښور ته له سفر وروسته پرون په یو اعلامیه کې ادعا کړې چې د جولای په 12مه د بلوچستان ایالت پر یوې پوځي چوڼۍ برید کې افغانان ښکیل وو او ویلي دي چې په یاده پیښه کې وژل شوی بریدګر د کندهار ولایت اوسیدونکي دي. په اعلامیه کې د طالبانو له حکومت څخه غوښتل شوی د هغو ترهګرو مخه دی ونیسي چې له پولې بهر ترهګریز فعالیتونه کوي. دا پاکستانی چارواکي داسې مهال د پاکستان په نام نه یو کې د افغانانو د ښکیلتیا خبره کوي چې تر دې مخکې د پاکستان د دفاع وزیر او د پوځ د مشر په ګډون ځینو نورو پاکستانی چارواکو په افغانستان کې د طالبانو په حکومت تور لګولی وو چې د پاکستانی طالبانو د تحریک په وړاندې چې په افغانستان کې فعال دي او له دې هیواد څخه په پاکستان کې بریدونه تنظیموي اقدام نه کوي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا دا تورونه بې ځایه بللي او رد کړي دي. ښاغلي مجاهد نن پر خپل ټویټر لیکلي دي چې دوی هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. مجاهد همدا شان ویلي چې دا ډول ادعاوې د دواړو هیوادونو په ګټه نه دي او د نوموړي په خبره کچېرې له پاکستاني لوري سره اندېښنې شته وي په رسنیو کې د ادعا کولو پر ځای دې له دوی سره مخامخ شریکې کړي. دغه شان د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیرخان متقی هم مخکې له پاکستان څخه غوښتي وو چې د افغانانو د ملامتولو پر ځای دې خپل امنیتي تدابیر ښه کړي. پاکستانی چارواکي داسې مهال د دې هیواد په نام نه یو کې د طالبانو حکومت او افغانانو ته ګوته نیسي چې په وروستیو کې په دې هیواد کې د نام نه یو پیښې ډېرې شوې او په وروستي خونړي برید کې چې د تېرې یک شنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې د جمعیت علمای اسلام ګوند په یوې غونډې وشو او داعش ډلې مسؤلیت ومانه، درې شپېته تنه پکې ووژل شول.
راپور کې مو واوریدل چې د دولت په چارو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا رباني کړې دا کړې و چې د پاکستان په وروستیو نوم نه یو کې افغانان ښکیل دي او په دې اړه یې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره شواهد هم شریک کړي دي. بل پلو بیا د پاکستان په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي پولیسو تېره شپه په دغه ښار کې لسګونه افغانان نیولي او نن سهار یې بیرته د پیسو په بدل کې خوشې کړي دي. د دې شورا رئیس میر احمد رفیع ازادي راډیو ته وویل پولیسو د دغو افغانانو کورونو ته ورننوتی وو او دوی زورولي هم دي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د شپې یو شمېر نیول شوي افغانان امري شاهدان وایي که څه هم ځینې بیرته خوشې شول خو لا هم په ویرې اندېښنې کې دي او دلته خوندي نه دي. تفصیل په دې راپور کې.
دا یو ظلم دی، زمونږ مظلومیت جک باید نری بشریک سازمانونه نه کې دی اوري.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو شوراوی د دغه هیواد پولیسو د پنځ شنبه په شپه ناوخته په اف او ولس کې د افغانانو په کورونه ورغلي او څلور دیش اتنه یې نیولې دي. دغه شورا زیاتوي که څه هم دوی د پنځ شنبه په سهار د پیسو په بدل کې دوی بیرته خوشی کړل خو د نیولو پر مهال چې د افغانانو کورونه ته ورننوتې دي دوی زورولې دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا رئیس میر احمد رفیع د پنځ شنبه ورځ ازادي رادیو ته وویل
په اسولس خارګوټو کې پولیسو په وړو او لویو موټرو کې په ډېر وحشت او دهشت برید وکړ. یوازې له یو بلا کې اوولس ځوانان وتلل. تاسو فکر وکړئ شپږ دې په ښځو او ماشومانو څنګه تېره شوي وي؟ بالاخره دوی سهار په شپږو یوو بجو خوشې کړل. هېڅ شک نشته له 50 کسانو څخه زیات کسان نه وي نیول شوي.
د نیول شویو کسانو له ډلې یو تن چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د پنجشنبه شپه د او کورنۍ ته له ویرې ډکه شپه وه.
پرون شپه یو نیم بجې په دې فکري ځای کې پولیس رید کول، هغه کسان چې وېزدار وو او هغه کسان چې وېزدار نه وو ټولې بېله د تفکیک ونیول. ما سره کې ویزه مو، اسناد هم وو، ټول شیان هم وو. ما دې ته وویل که زما اسناد ورسره دی چې دا چک کوم، بېله که دا چک کې ما سره ونیول ورسره تعدید شیان او پیسې واخیسته او بل سره ما سره و. دا بالاخره مو خوشي کړ بېله کم ګناه بېله ورسره اسناد ولې پر ما باندې ظلم کوي.
د زیاته کړه چې پولیسو یو غټ موټر د افغانانو د وړلو لپاره راوړی وو او په خبره شل کسې نور هم لزان سره یوړل او سهار یې بیرته خوش کړل. د اسلام آباد په اف او ولس خارګوټي کې اوسیدونکو یو بل افغان چې دی هم د پولیسو د غواخونو له امله و نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، وویل د وضعیت ټول ویرولې دي.
په دې سیمه کې ټول حیران وو، په تشویش ول، اندېښنه یې درلوده چې دا عمل بیا ځلې تکرار نه شي. موږ د پاکستان له حکومت غواړو چې د کډوالو حقونو ته پاملرنه وکړي.
په ورته وخت کې هغه ویډیو چې ازادي راډیو ته رسیدلې پکې لیدل کېږي، د پاکستاني پولیسو لخوا د یو افغان کور ګډوډ شوی او د لدې وضعیت فلم اخستی دی. په همدې حال کې د اسلام آباد پولیسو په یو ټویټ کې د افغانو اتباعو د یادولو پرته په یو اعلامیه کې ویلي چې د اسلام آباد د پولیسو او د امنیتي ځواکونو د ګډو عملیاتو په ترڅ کې 2 تنه بهرني اتباع چې پیژندنې هیڅ اسناد یې نه درلودل زندان ته استولي او د عملیات دوام لري. پاکستاني پولیسو په داسې حال کې د یادو عملیاتو خبر خپور کړی چې د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف او د پاکستان په بهرنیو چارو کې د دولت د وزیر حنا ربانی کهر په ګډون یو شمیر پاکستانی چارواکي ادعا کړی چې د پاکستان په ورستوي نه امنیو کې افغانان لاس لري. خو په اسلام آباد کې میشته افغانو کډوالو شورا دغه ادعا ردوي، وایي دا مهال په پاکستان کې افغان کډوال د ګرځېدو او خپل حقونو د دفاع اجازه نه لري، نو په خبره د پاکستان په نه امنیو کې په څه لاس ولري. په پاکستان کې د طالبانو له واکمنې وروسته زرګونه افغانان چې امریکا او نورو هیوادونو ته کډوالۍ کې سونه درلودل، د پړاوونو د بشپړېدو په موخه پاکستان ته کډوال شول چې اوس لګڼو امنیتو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دوی له هغو هیوادونو چې کډوال مني په ځانګړي ډول امریکا څخه غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د دوی د کډوالۍ دوسیې ته رسیدنه وکړي، سوله شته ستونزو وژغورل شي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې رئیس مایک مکال د افغانستان لپاره د دغه هیواد له استازو غوښتي چې له طالبانو سره د خبري ودروي. د چیلت صدایي تفصیلي په دې راپور کې ورو
په دوحه کې د امریکا د استازو او د طالبانو حکومت د دوه ورځنۍ غونډې په اړه له خبرګونونو وروسته د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس مایکل مک‌کال د افغانستان لپاره د دغه هیواد له استازو وغوښتل چې له طالبانو سره خبرې ودروي. جمهوري غوښتونکی مایکل مک‌کال د ډیموکرات جو بایدن د ادارې په ځانګړې توګه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو یو له سخت منتقدینو څخه دی. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټې د چهارشنبه په ورځ په یو ټویټ کې د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د استازي رینا میری د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې د ښاغلي مک‌کال په حواله ویلي چې له طالبانو سره خبرې اترې له افغان ښځو او نجونو سره مرسته نه کوي. مک‌کال زیاته کړې چې د افغان ښځو او نجونو په وړاندې د ځپلو فرمانونه نن ورځ د هغه وخت په پرتله ډېر شوي دي چې رینا میری په افغانستان کې د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د ځانګړې استازي په توګه وټاکل شوه. افغانان د متحده ایالاتو څخه د لا زیاتو معاملو غوښتونکي نه دي، ځکه چې دا د افغان میرمنو او د نجونو سره مرسته نه کوي او دا د طالبانو په عادي کېدو کې مرسته کوي. دا غونډې باید ودرول شي. رینا امیری تیره اونی په دوحه کې د طالبانو حکومت له پلاوی سره د هغې او د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي توماس ویس تر دوه ورځنۍ ناستې وروسته په یو لړ ټویټونو کې لیکلي چې د افغانانو او بشري حقونو د ملاتړو د پراخو غوښتنو له امله چې وایي په بشري چارو په ځانګړې توګه پر ښځو او نجونو د سختو بندیزونو په اړه باید له طالبانو سره تعامل وشي. له خپلو همکارانو سره یو ځای طالبانو سره خبرو ته کښېناستم. دا غونډه تر دې وړاندې هم له نیوکو سره مخ شوې ده. په تیرو څو ورځو کې یو شمېر فعالانو او یو شمېر افغان سیاسي او مدني خوځښتونو پر رینا امیری نیوکې کړي او ویلي دي چې له طالبانو سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د استازي په توګه دا ناسته باید د افغان ښځو او د بشري حقونو د فعالانو په نوم توجیه نه کړي. د ښځو د حقونو فعال رمزي سعیدي وایي افغان ښځې نه غواړي له طالبانو سره تعامل وکړي. نوموړي وایي که دوی غواړي له طالبانو سره خبرې وکړي باید خپله د خپلو ځانونو استازیتوب وکړي نه بل څوک.
لږ تر لږه هغه کسان چې په رښتینې توګه د ښځو د حقونو لپاره غږ پورته کوي باید په دې غونډو کې برخه واخلي، نه هغه کسان چې د پردې تر شا او په واقعیت کې بیل نظرونه لري. تیر کال هم غونډې وشوې خو کومه پایله نه درلوده.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله هوده خموش دغه ناستې بې پایلې ګڼي او وایي طالبانو په تیرو دوو کلونو کې دا ثابته کړې چې دوی خبرو ته چمتو نه دي. اغلې خموش زیاتوي
په تیرو دوو کلونو کې ډېرې لاروي چې طالبان د هر اړخیزو پروګرامونو په مرسته او د ښځو په منلو سره د افغانستان اصلي واکمن شي، خو هغوی خپل حقیقت ثابت کړ او د ښځو او د بیان پر ازادۍ محدودیتونه ولګول.
دا په داسې حال کې ده چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا استازو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی او ملکری پلاوی سره دوه ورځنۍ ناسته درلوده او دواړو لورو د باور جوړولو او د افغانانو پر ملاتړ ټینګار وکړ. که څه هم دا د امریکا د پلاوی او د طالبانو د حکومت ترمنځ لومړنۍ رسمي ناسته وه، خو مخکې هم د افغانستان د وضعیت په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو په اړه غونډې شوې وې. خو د دغو ناستو له پای ته رسېدو وروسته د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو په چلند کې کوم بدلون نه دی راغلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به یوه بهرنۍ موضوع راواخلو. ټاکل شوی د چنن د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په واشنگټن کې د فدرال محکمې د قاضي په وړاندې حاضر شي. نوموړی تورن دی چې خلکې تاوتریخوالي د هڅولي او د امریکا د 2020 کال د انتخاباتو د نتایجو د لغوه کېدو هڅه یې کړې ده. په دغه تورونو محکومېدل ښایي یو کال بند ولري. تفصیل له صفی الله ستانک زینه اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ نن د دغه هیواد د فدرالي محکمې ته ورغوښتل شوی سو د خپلو تورونو په وړاندې د قاضي پوښتنو ته ځواب ورکړي. ډونالډ ترامپ په دې تورن دی چې د 2020 کال د ټول ټاکنو د پایلو د لغوه کولو په لټه کې و. ترامپ څو ځله ادعا کړې چې د امریکا ولسمشریزو ټاکنو کې درغلی شوی، خو اوسنی ولسمشر جو بایدن وایي د ترامپ د دې ادعا په اړه هیڅ ثبوت نشته. د ټاکنیزو درغلیو په اړه د ډونالډ ترامپ له ادعا وروسته د 2020 کال د جنوري په شپږمه د هغه پلاویانو د امریکا د کانګرس پر ودانۍ د ولسمشرۍ د سوله ییز انتقال د مخنیوي لپاره برید وکړ. په پایله کې 15 کسان ووژل شول او تر 100 ډیر نور پولیس ټپیان شول. د امریکا ولسمشر جو بایدن د دغه هیواد د کانګرس پر ودانۍ د برید د لومړۍ کلیزې په مناسبت د دغه هیواد پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ د دغې پیښې مسؤل وباله او د امریکا له خلکو یې وغوښتل چې پریکړه وکړي سیاسي تاوتریخوالی د اصولو په توګه مني او که نه. د ښاغلي بایدن په وینا د امریکا په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره یو ولسمشر نه یوازې دا چې په ټاکنو کې ماته وخوړه، بلکې د واک د سوله ییز انتقال د مخنیوي هڅه هم وکړه. جو بایدن د امریکا خلکو ته ډاډ ورکړ چې دا ډول برید به بیا هیڅکله نه کیږي. نن تمه کیږي چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ پر ضد لګیدلي تورونه د قانون له مخې وڅېړل شي او ښاغلي ترامپ به د واشنگټن پر وخت د مازیګر شاوخوا 4 بجې د قاضي په وړاندې حاضر شي. په دغو تورونو محکومېدل ښایي ډونالډ ترامپ ته د یو کال بند سزا ورکړي. ترامپ دا تورونه رد کړي چې خلک تاوتریخوالي ته هڅوي. د یوې سروې له مخې شاوخوا 2/3 امریکایان د 2020 کال د جنوري په شپږمه د دغه هیواد پر کانګرس برید له تاوتریخوالي ډک ګڼي، خو په دې اړه د جمهوري غوښتونکو او ډیموکراتانو ترمنځ د نظر توپیر شته. د امریکا د کانګرس یوې کمیټې د 2020 کال د جنوري میاشت د شپږمې نیټې بریدو څیړه او د دې پیښې له سلګونو عیني شاهدانو سره مرکه وکړه. د امریکا د لوی څارنوالۍ د معلوماتو له مخې په ټول امریکا کې د دغه پیښې په تړاو تر اوسه شلو ډیر کسان نیول شوي چې ځینو یې په وړو ورانکاریو او ځینو یې په جرمونو اعتراف کړی دی. د امریکا د ډیموکراسۍ په 200 کلن تاریخ کې د 2020 کال د جنوري شپږمه یو توره ورځ بلل شوې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د طالبان حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې بد څلوېخت نوي ولسوالۍ جوړ کړي. د طالبان حکومت د کورنیو چارو وزارت د اکملات موین عبدالله مختار نن په کابل کې ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په پروګرام کې ویلي دي چې دغه نوي ولسوالۍ به ډېر ژر اضافه کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې څلوېخت نوي ولسوالۍ جوړې کړي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د اکمالاتو موین عبدالله مختار د پنجشنبې د ورځې په سهار په کابل کې ملت ته د حکومت د حساب ورکونې پروګرام په غونډه کې وویل چې دغه وزارت د 22 ولسوالیو حدود هم ټاکلي چې په خبره یې پخوا تصویب شوي وي. عبدالله مختار زیاتوي چې د طالبانو حکومت سل نوي کلي هم جوړ کړي دي.
نږدې سل کلی نوی جوړ شوی دی. د کورنیو چارو وزارت د لومړی معاونیت په چوکاټ لاندې تقریبا د څلوېښتو ولسوالیو د جدید تاسیس پلان لري او فلن وخت کې به هیوادوال د دې څخه مستفید شي چې څلوېښت نوي ولسوالۍ تعمیرونه ایجاد کړي او ټول ولسونه له دغه پروژې څخه برخمن کړي. اوس ولسوالۍ چې پخوا منظور شوي وې د مرکزونو په ګډون یې څلور خواوې خپلې ټاکل شوې او منظور شوې دي.
د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د اکمالاتو موینوي چې په دې اداري واحدونو کې د بدلونونو موخه خلکو ته د اسانتیا و رامنځته کول دي او زیاتوي چې یو شمېر ولسوالۍ هم بدلې کړي او یا یو ځای کړي دي. د عبدالله مختار د خبرو پر بنسټ د طالبانو حکومت د فاریاب ولایت غورماچ ولسوالۍ د ده په خبره د خلکو د اړتیاو په پام کې نیولو سره د بادغیس ولایت سره او د سمنګان نایب آباد ولسوالۍ د بلخ ولایت سره یو ځای کړه. که څه هم نوموړي په ډاګه نه کړه چې دغه څلوېښت ولسوالۍ به د افغانستان په کومو ولایتونو کې جوړې شي، خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت تر دې مخکې په هلمند، فراه، بغلان، فاریاب، سرپل، غور، بادغیس، بلخ، پکتیکا، زابل، نورستان او کندهار ولایتونو کې د 22 ولسوالیو د جوړولو په اړه ویلي و. د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام د سیمه ییزو ارګانونو د اداري واحدونو پخوانی رئیس عبدالغیاث وردګ ازادي راډیو ته د خلکو پر ژوند د نویو ولسوالیو یا اداري واحدونو د جوړېدو د اهمیت په اړه وویل.
اداري واحدونه په افغانستان کې چې څومره زیات شي د امارت په نفع ده، د خلکو په نفع ده، چون افغانستان یو صعب العبوره منطقه ده. زیاتر مناطق د افغانستان غرونه او هغه دي د کوتلونه دي، زیاتره خلک نشي رسېدلی. اداري واحدونه د قریو نه او د قصبو نه ډېره فاصله لري که زیات شي د خلکو په نفع ده، د امارت په نفع ده، د ټولو خلکو په نفع ده چې مکتب زیات شي، کلینیک زیات شي، واحد اداري زیات شي. د پیشرفت افغانستان دپاره ډېر مهم واقع کی.
خو د ړنګ شوي جمهوري نظام د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکۍ ادارې یو شمېر نورو پخوانیو کارکوونکو د دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په افغانستان کې نوې ولسوالۍ له علمي ارزونې او ټولنیزو شرایطو پرته جوړې شوي او طالبان د امتیازاتو د اخیستو او د خپلو پلویانو د ګمارلو لپاره په اداري واحدونو کې نوې ولسوالۍ جوړوي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې د ولسوالیو اداري واحدونو او کلیو د زیاتوالو اعلان کوي چې د افغانستان په 40 ولایتونو کې 343 رسمي ولسوالۍ او 28 موقتي ولسوالۍ شته او په دې 28 نوي ولسوالیو سره په افغانستان کې د ولسوالیو شمیر 459 ولسوالیو ته رسیږي. په ړنګ شوي جمهوري نظام کې د ولایتونو، ولسوالیو او ښاروالیو چارې د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې له صلاحیتونو څخه وي، خو د طالبانو له بیا رامنځته کېدو وروسته دغه اداره منحل شوه.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د طالبانو حکومت د میرختي وزارت د سپینه او تور زیړی د زیاتیدو خبره کړې ده. دغه وزارت چارواکو د چهارشنبه پر ورځ د هپټایټ د نړیوالې ورځ په مناسبت په خبری کانفرنس کې ویل یو میلیون کسان په افغانستان کې په تور سپینه زیړی اخته دي. تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي یو میلیون کسان په افغانستان کې په تور او سپین زیړی اخته دي او دا شمیر مخ په زیاتېدو دی. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت د خدماتو د وړاندې کولو مرستیال حبیب الله اخندزاده د چهارشنبه په ورځ د هپټایټ د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو خبری کانفرنس کې وویل په افغانستان کې شاوخوا 680,000 کسان په هپټایټ بی او 340,000 تنه په هپټایټ سی اخته دي. د 2018 کال خدروان کال د جون تر میاشتې پوري په دغه ناروغي د اخته کسانو د شمیر په اړه زیاته کړه.
د 2018 کال څخه تر 2023 کال میلادي کال د جون تر میاشتې پوري 4,000 په هپاتایتس بی اخته کسان دي او 1,000 په هپاتایتس سی اخته کسان دي.
ښاغلی اخندزاده د تور او سپین زیړی د زیاتوالي لاملونه کډوالي، طبیعي پیښې، اقتصادي ستونزې او د وینې انتقال بللی دی. تر دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم د جولای 28 د هپټایټ د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې لیکلی و چې اوس مهال په افغانستان کې 1,000,000 کسان په زیړی اخته دي. زیړی ساري ناروغي ده، له یو ډول ویروس څخه پیدا کیږي او د وینې او د اوبو له لارې له یو انسان څخه بل انسان وجود ته انتقال کیږي. زیړی 15 ډول دي چې تر ټولو خطرناک تور زیړی دی. د شونډو زیړوالی او شاوخوا د اشتیا کموالی، سر ګرځېدل، د پښو پړسېدل، زړه بدوالی، اسهالات، د سترګو خارښت او ستومانی د هغه نښې دي چې پر زیړی اخته کس کې لیدل کیږي. خو په تیر جمهوري نظام کې د عامه روغتیا وزارت پخوانی معین فدا محمد پایکان وایي تور زیړی غلی قاتل دی چې د نه درملنې له امله د ځیګر په سرطان اوړي او انسان وژني. هغه ازادي راډیو ته وویل
ای زردی سیاه و زردی سفید اینا بیشتر در بین مردم عام است. گرچه ایده برام هپاتیت بی و هپاتیت سی میگه. هپاتیت سی هم میتونه که
تورستین زیاده از نیو خلقو که آم ده. زینه ورطا هپاتیت بی و زینه ورطا هپاتیت بی و سی هم وایی. هپاتیت سی که ولیشی دیگر در سرطان لامل شید. در کپریوینه در کپریوینه زراد پا هپاتیت سی ککر وسایل لکه تیبی وسایل پا سلمانه وسایل یا خالگوینی در انتقال لاری دی. او اسکن زداد چه هپاتیت سی در هپاتیت بی پشان واکسین لری چه دیو چه خطرناک دی.
ډاکټرانو
په خبره په دغه ناروغي د اخته کېدو د مخنیوي لپاره تر ټولو غوره لار د تور زیړی واکسین کول دي او باید ټول په منظمه توګه درې ځلې واکسین شي چې ټول دورې شپږ میاشتې وخت نیسي. د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور له مخې دا مهال په ټوله نړۍ کې 345 میلیونه د هپټایټ په ناروغۍ اخته دي او هر کال شاوخوا 1,000,000 کسان دغه ناروغۍ له امله مري.
facebook.com/azadiradio
اوس په ختیځ کې کونړ ته ورشو. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسؤلین وایي غواړي د یاد ولایت په تودو سیمو کې د کیلو بڼونه جوړ کړي. دا چې څنګه جوړوي تفصیل په راپور کې ورو.
په کونړ کې د کرنې مالداري او بولګولو چارو مسولین وایي تودي او د کونړ سیند دواړو غاړو ته پرتی سیمې د کیلو بوټو د ودی او ښه حاصل ورکولو ته مناسب دي. د دوی په وینا چې وسواړي په یادو ساحو کې د کیلو بڼونه جوړ کړي او د کار لپاره لوړان دي تابع نیولې. په کونړ کې د کرنې مالداري او بولګولو چارو سرپرست رئیس پیر حبیب الرحمن د کیلو د نوو جوړیدونکو بڼونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د خاص کونړ په ولسوالۍ کې د منګه د خای او تحقیقاتي فارم د کیلو د لپاره جوړ شوی و چې په نتیجه کې د کیلو د لپاره ښه مناسب ځای او ښه مناسبه هوا لري. موږ وسغاړو چې د وزارت په همکارۍ باندې د کونړ خاص ولسوالۍ کې د کیلو د لپاره یو زمينه برابره کی او په هغه ګرمو سیمو کې لکه څوکۍ ولسوالۍ، نورګل او اسدآباد، سرکانو دا ټول مناسب دي د کیلو د روزنې او د کیلو د ترتیب لپاره.
د بڼوالۍ چارو کارپوهان هم وایي د کونړ، ننګرهار او لغمان د هوارو سیمو په ځانګړي ډول د سیندونو غاړو اقلیم د کیلو د خوادي او زیات حاصل ورکول لپاره مناسب دي او که چیرته په یادو ولایتونو کې باغونه جوړ شي نو هیواد او بڼوالو ته به ډیر ګټه ور ثابت شي. ولی ولا ساپه
دغه سیمې د کیلو باغونو لپاره ډیره وړ دي او مناسب دي.
کچیر دغه باغونه جوړ شي، یو خو به د نور هیوادون څخه د کیلو واردول کم شي، بل به د هیواد په داخل کې خلکو ته د کار زمینه برابر شي.
په کونړ کې د کرنې مالداری او اوبو لګولو ریاست مسؤلین په داسې حال کې د یاد ولایت په تودو ساحو کې د کیلو بڼونو جوړولو خبره کوي چې له ګاونډي هیواد پاکستان، هندوستان، ایران او نورو ځایونو هر ورځ د میلیونونو افغانیو په ارزښت کیلې راوړل کیږي او هر کال له دې درکه یادو هیوادو